افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او رینن سیشن به د 401 هجری مریز کال دی سلواغي یا د لویات لسمه د 2023 میلادي کال د فبروري له 1 سره برابر ده. پایل دې سات په خبرونو کې د پاکستان د سنا ایالت له یو زندان د څلوېښتو نورو افغانانو د خوشي کېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر خبري اژانس چې د طالبانو حکومت اداره کوي نن د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د بیان په حواله راپور ورکړی چې د کډوال په پاکستان کې د افغان سفارت او په اسلام آباد کې د کډوالو د ادارې د هڅو په نتیجه کې خوشي شوي دي. د بیان له مخې ټول خوشي شوي کسان به ډېر ژر د سپین بولک د دروازې له لارې افغانستان ته واستول شي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د کراچۍ له محبسونو د 160 نورو افغانانو د خوشي کولو هڅې هم روان دي او ښایي اړونده محکمه تر 2-3 ورځو د هغوی د خوشي کولو حکم وکړي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزه کاکړ له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلو چې د کراچۍ په مرکزی زندان کې شاوخوا 400 افغانان له هم بندیان دي. د امریکا یو شمېر جمهوریت پالو وکیلانو د ټویټر اجرایي رئیس ایلون ماسک ته د طالبانو د ځینو چارواکو له تایید شوو حسابونو په اړه خبرداري ورکړی دی. د واشنگټن ټایمز ورسپانې د راپور له مخې د استازو جرګې غړو پات فالون، کیت سلف، رونی جکسن او جیمز مویلن په یو لیک ماسک پوښتلی دی چې ټویټر څنګه د دوی په وینا د شریرو عناصرو لخوا د دې ټولنیزې شبکې د ناوړه کارولو مخه نیسي او د آبي رنګ علامې په وسیله د حسابونو د تایید په بهیر کې د حساب لرونکو هویت څنګه چک کوي. کاغلی ماسک وروسته له دې چې د ټویټر اجرایي رئیس شو د شخصي حسابونو د تایید لپاره بیا وټاکله چې ورسره د طالبانو ځینو چارواکو هم د خپلو ټویټر حسابونو لپاره د تایید آبي علامه وپیرله. دې کار ځینې خلک اندېښمن کړل چې ښایي له ټویټر څخه د نفرت د خپرولو لپاره کار واخیستل شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د دریو شلوریزو لوبو د لړۍ خبره بلاخره پرون د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو لخوا کره شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مشر عبدالله جان پښتني بیګا ازادي راډیو ته وویل چې دا لړۍ به روانه مارچ میاشت کې پلان شوی، خو د نیټې د ټاکلو په اړه له پاکستان سره خبرې روانې دي. د دې لوب لړۍ غوښتنه افغانستان وروسته له هغې وکړه چې استرالیا د جنوري په 12 د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو او ښځو پر کار د بندیزونو له اعلانولو وروسته له افغانستان سره په روانه مارچ میاشت کې د پلان شوو دریو یو ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ لغوه کړه. د پاکستان کرکټ بورډ هم پرون وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ درې شلوریزو لوبې به د مارچ په وروستیو کې ترسره شي. په ترکیه او سوریه کې د پرونۍ زلزلې د مړو شمېر 5000 ته ورسېد. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په ترکیه کې د دې خونړۍ زلزلې د مړو شمېر 3400 او د ټپیانو شمېر 20000 ته رسېدلی دی. په سوریه کې د مړو شمېر له 1400 اوخته او زرګونه نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې یوازې په ترکیه کې له 6000 زیات ودانۍ نړیدلې چې لا هم تر لاندې د پاتې کسانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. اژانس د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې په سوریه کې هم 240 ودانۍ نړیدلې او 325 نورې زیانمنې شوې دي. پرونۍ زلزله د 1990 کال زلزلې وروسته چې له 10000 زیات کسان یې ووژل ترکیې تر ټولو خونړۍ زلزله ده. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش یو وار بیا په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده او د هغوی ژوند لکه په خپل هیواد کې طبیلي وګړو سره پرتله کړ. په دې اړه مو د ښځو د حقونو د یوې فعال سره مرکه کړې ده.
خو هغه د نیمو څخه یې هم دغه اټکل کولی شي د خلکو په ژوند باندې دغه وضعیت ډېره ناوړه اغېزه کړي.
په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ زلزلې له وروستي حاله مو خبرو د مړو او ټپیانو شمېر مخ په زیاتېدو دی او دغه راز زلزلې وروسته ټکانونه بیا هم په سیمه کې روان دي. په دې اړه به له یوه ځمک پیژندونکي سره خبرې وکړو. دا به هم واورئ چې په غزنی کې چې یو وخت ډیر پوستونونه بهر ته صادرېدل د پوستین ګنډلو صنعت د ورکېدو په حال کې دی.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډیر پوستونونه روسیه ته وړل کېده.
او د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو. دا بحث مهم په افغانستان کې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې پر موضوع د طالبان د زده کړو د طالبانو د لګول شوی بندیز موضوع ته ځانګړی شوی دی.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه د خپل تخنیکي همکار شفیق آیار په مرسته وړاندې کوم. مخکې له دې ترکیه او سوریه د وروستۍ زلزلې موضوع ته مخه کړو، د افغانستان په اړه به یو موضوع راواخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرس یو وار بیا په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه وښوده او وویل چې په دې هیواد کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي. هغه پرون په نیویارک کې د دې سازمان په عمومي غونډه کې وویل جنسیتي تبعیض نړیوال شوی او وضعیت مخ په خرابېدو دی. بل خو د اروپایي پارلمان یوې غړي ویلي میلیونونه افغانان د فقر، بېوزلۍ او تباهۍ په لور روان دي. نور جزئیات د امید زهیر مل په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د افغانستان په ګډون په نړۍ کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو په وضعیت اندېښنه ښیي. انټونیو ګوتریش پرون په نیویارک کې د دې سازمان په عمومي غونډه کې وویل په افغانستان کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي او اوس مهال افغان نجونې او ښځې په خپل وطن کې د تبعید شویو په څیر ژوند لري. هغه زیاته کړه نړۍ د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې له سخت فشار سره مخ ده. د ښځو جنسي او د زیږون حقونه او قانوني خوندیتوب تر ګواښ لاندې دی او آن په نړیواله کچه ځینې حکومتونه په څو اړخیزو خبرو اترو کې د جندر له لیدلوري سره هم مخالف دي. طالب ویاندویانو د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یې ویلي افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. انټونیو ګوتریش داسې مال د جنسیت پر بنسټ د تبعیض خبره کوي چې د طالبانو په اوسنۍ کابینه او ترخوای په نورو لوړو دولتي پوستونو کې هیڅ ښځې ته ونډه نه ده ورکړل شوې. ترخوای طالبانو په ځینو محدودو ادارو کې له کار پرته ټولو دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو او نجونو د کار مخه نیولې. خو د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي په خپلو خبرو کې اوسنۍ او راتلونکي نسل ته هر څه ژر د سولې، بشري حقونو، اقتصادي پراختیا او تنوع ته د درناوي غوښتنه وکړه. هغه څه چې لاسرسی ورته اوس مهال په افغانستان کې له ګواښ سره مخ دی. هاخوا د اروپایي پارلمان غړي کلر ډیلی د پارلمان پرونی غونډې ته په وینا کې ویلي میلیونونه افغانان د فقر، بدبختۍ، مرګ او تباهۍ په لور روان دي. هغه زیاته کړې افغانان د دې حقدار نه دي او باید دوی د لویدیز د ناروا جګړې سزا ونه ویني.
دوه کاله مخکې د وچکالۍ له اغېزو شپږ چنده زیاتې افغان کورنۍ تیښتې ته اړ شوې. په حقیقت کې 3.2 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. 2/3 برخه وګړي په بشري مرستو متکي دي. دا شمېرې د تیر کال په پرتله 4 میلیونه ډېروالی ښیي.
په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان جنو او ښځو په وضعیت او ترخواي د افغانانو په اقتصادي، سیاسي او ټولنیز حالت اندېښنې داسې مهال خودل کېږي چې طالبانو له نړیوال ټولنې سره د تعامل لپاره د وړاندې شویو شرایطو د منلو پر ځای برعکس په افغان جنو او ښځو محدودیتونه او بندیزونه زیات کړي. ترخواي ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی. هغه چې د نړیوال ټولنې له قوله د دې شرایطو په منل کېدو سره په افغانستان کې روانو ناخوالو ته یو حل لار موندل کېدای شي.
و امر د چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرس یو وار بیا په افغانستان کې خزو پر وضعیت اندېښنه وښوده او د هغوی ژوند لکه خپل هیواد کې تبعیدي وګړو سره هم پرتله کړ. پر همدې موضوع د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس د خزو له فعال محمودي تقوا سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتنه کړې چې نړیوال د افغانستان په افغانستان کې د خزو د او نجونو د وضعیت په اړه تل اندېښنې څرګندوي، خو ولې په وضعیت کې بدلون نه راځي؟
د افغانستان سیاست نور د خلکو لپاره یو معما ده او لوبغاړي د پردې تر شا لوبېږي چې ډېر حقیقتونه له ولس څخه پټ دي. او د دې تر څنګ خپل اسلامي امارت د ښځو حقونه دا چې په خپل لاس کې نیولي او په خپله ولکه کې نیولي او د ښځو ازادي او د ښځو نور حقونه دا د یو قدرت په توګه د یوې وسیلې په توګه د ځان لپاره استفاده کوي چې ظاهرا دا خلکو ته ښکاره کوي او د دې تر شا ممکن نور مسائل وي چې هغه به اسلامي امارات غواړي او هغه به نړیوالو څخه غواړي. ولې د فشار قوه به د ښځو ازادي، د ښځو وظایف، د ښځو تحصیلات او دغه مسائل وي. پر دې سربیره نړیوال هم هغه فشارونه چې ظاهرا د رسنیو په وړاندې یا ظاهرا په لویو نړیوالو کانفرنسونو کې مطرح کوي، یا هم د چا استازي راځي په کومو مسایلو باندې ډېر فوکس کوي. ظاهرا همدغه مسایل دي، ولې نړیوال سیاستونه دومره کوچنی موضوع نه ده چې هغه یوازې د ښځو په حق باندې، د ښځو په ازادۍ باندې فوکس وکړي، او له هیوادونو سره یوازې په دغومره موضوع باندې د دوی روابط خوندي وي یا هم دوی روابط سره نښلېدلي وي. نو برعکس لکه څنګه چې د اسلامي امارات دپاره ظاهرا دغه یوه وسیله ده، ولې تر شا یې ممکن نور اهداف وي؟
بله آغلې تقوا، آیا نړۍ به طالبانو سره په دې برخه کې تعامل باندې وتوانېږي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم چې ډېر په څو وخته مخکې چې کله په موسساتو باندې بندیزونه ولګېدل، نو خیریه موسساتو نړیوالې ټولنې دې ډېر نرمښت وښودلو، او سره د دې چې هغه د پریکړو په خاکه کې و، یا هم هغه عملي جنبې ته یې نه و رسېدلی، بیا هم په ځینو کانفرانسونو کې، یعنې د کانفرانسونو له څنډو دغه ډول پیغامونه ولس ته راووتل چې موږ خلک یوازې نه شو پرېښودلی، او موږ غواړو خپلو مرستو ته دوام ورکړو، موږ به نرمښت ښیو. یعنې همدغه د نړیوالې ټولنې فلکسیبلټي او همدغه نرمښت د دې سبب شوی دی چې لا هم اسلامي امارات ته فرصت ورکړي، او لا هم دوی ته د جرأت ورکړي چې په همغو خپلو کړنو باندې لا هم ودرېږي، او ورو ورو نور بندیزونه هم رامخته کړي.
بلې ډېره زیاته مننه اغلې تقوا. د دغه حالت دوام څومره خطرناکه تمامېدای شي؟ په ځانګړي ډول د افغانانو پر ژوند باندې به تاثیر څومره ډېر وي؟
د افغانانو پر ژوند باندې خو تاثیر موږ عامې رسنۍ بندې دي، رادیو تلویزیون نور شان، خلک دا جرأت نشي کولی چې مرکه پکې وکړي، یا هم د خپل ژوند تصویر په واقعي توګه پکې وړاندې کړي. نه هم رسنۍ او نه هم خلک دا جرأت کولی شي، ولې سوشل میډیا سره د دې چې زه تبلیغات ته ډېره غنه یم، یعنی کېدلی شي که نیم په نیمه یې سره وویشو شي، نیم مثبت او نیم منفي تبلیغات، خو هغه د نیمو څخه یې هم موږ دغه اټکل کولی شو د خلکو په ژوند باندې دغه وضعیت ډېره ناوړه اغېزه کړي. که په دغه ټولنه کې بېسواده قشر دی او که باسواده دی، ټول ځپل شوي دي، او ټول یو ډول د دغه ژوند کولو څخه په دغه ځای کې ناامیده دي.
د ښځو د حقونو فعال محموده تقوا و چې په افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت خپل نظر سره شریکو.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلیرویش ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
او اوس به هم د ترکیه او سوریې وروستۍ مرګونې زلزلې موضوع ته مخه کړو. دغه راز د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي او د قانونو د پوهنځي استاد ډاکټر حمیدالله وایزي هم د ټلیفون له لارې راسره وصل دی. خو لومړی به د دغه زلزلې د وروستیو پیښو په اړه نور معلومات ترلاسه کړو. په ترکیه او سوریه کې د پرونۍ خونړۍ زلزلې د قربانیانو شمیر د نویو ارقامو او معلوماتو له ترلاسه کېدو سره سم لوړیږي. د وروستیو راپورونو له مخې دې زلزلې تر دې دمه په ترکیه کې شاوخوا 3.5 زره او په سوریه کې لږ تر لږه 1.5 زره کسان وژلي او زرګونه نور ټپیان کړي دي. د راپورونو له مخې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو په مرستو باربستې سیمې ته رسېدلي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سوریې ځینو زلزله ځپلو سیمو ته ښایي مرستې نه وي رسېدلي. دا موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړی، په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، وروستي جزئیات څه دي؟
مننه نور صاحب. د وروستیو معلوماتو له مخې په ترکیه او سوریه کې د پرونی زلزلې د مړو ټول شمیر 15 زرو ته لوړ شوی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په ترکیه کې د خونړۍ زلزلې د مړو شمیر 3400 ته او د ټپیانو شمیر 40 زرو ته رسیدلی دی، او په سوریه کې د مړو شمیر له 1400 اوښتی او زرګونه نور هم ټپیان شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې یوازې په ترکیه کې له 6000 زیاتې ودانۍ نړیدلې دي چې تر کندوالو لاندې اوس د پاتې کسانو د رایستلو لپاره عملیات روان دي. اسوسییټډ پریس د ملګرو ملتونو د چارواکو په حواله ویل دي چې په سوریه کې هم 240 ودانۍ نړیدلې او 315 نور زیانمن شوي دي. د دې زلزلې شدت تاریخ تر په مقیاس 0.8، خو د چارواکو په وینا د ورځې په اوږدو کې 215 اتیا نور ټکانونه هم ورپسې وو. د ملګرو ملتونو اړوند روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ای د دې سلسلې له کبله ښایي تر 30 میلیون پورې خلک زیانمن شوي وي. د ډبلیو ایچ او د بیړنیو خدماتو جګپوړي چارواکي اډلاید مارس چانګ نن وویل د زلزلې د جریان نقشې او نقشو ته کتنه کوي چې د 15 میلیون زیانګالو خلکو په ګډون شاوخوا 30 میلیون خلک د دې زلزلې له احتمالي زیانونو سره مخامخ دي. میرمن مارس چانګ په جنیف کې د ډبلیو ایچ او اجرایه کمیټې ته په وینا کې ویل چې ښایي تر ډیره په ترکیه او د سوریې د شمال ویدیس په زیانمنو سیمو کې ملکی تاسیسات او احتمالا روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي وي. د هغې په وینا ډیری سیمې چې مرستې نه دي ورسېدلې په ترکیه کې دي او خلک یې سمدستي او منځمهاله مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف نن وویل چې پرونی زلزلې ښایي زرګونه ماشومان وژلي وي. د یونیسف ویان جیمز الډر په جنیف کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال دا هم وویل چې د ترکیې په جنوب او د سوریې په شمال کې د زلزلې او له هغه وروسته ټکانونو ښایي زرګونه ماشومان وژلي وي، خو دا اداره نشي کولی چې د دې مړینو دقیق شمیر وښیي. لبلې خوا د ژغورنې ډلې په زلزله ځپلو سیمو کې د نړېدلو ودانیو په کنډولو کې په پاتې کسانو پسې ګرځي، خو ساړه د ژغورنې د عملیاتو او خلکو ته د مرستو د رسولو په لاره کې لوی خنډ دی. په ډېرو ځایونو کې تیل او برېښنا هم نشته. د مرستو رسولو مسؤل چارواکي وایي چې دوی په سوریه کې د مرستو د نه رسېدو له کبله اندېښمن دي، ځکه دا هېواد د 12 کلنې جګړې له کبله سخت ځپل شوی او هلته بشري بحران لا له مخکې شدید و. نورسایب پرونې زلزله د 1999 کال زلزلې وروسته چې 10,000 کسانې ووژل د ترکیې تر ټولو خونړۍ زلزلې حسابېږي.
بلې مننه تکل صاحب. د کابل د پل ټکنیک پوهنتون د جیولوژي او د قانونو د پوهنځي استاد ډاکټر حمید الله وایزي هم د ټلیفون له لارې سره وصل دی. وایزي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه او نیک هیلې ښاغلی نوري صاحب تاسو ته، تکل صاحب ته، نورو ټول همکارانو او اوریدونکو ته
مننه. د ورستۍ زلزلې په اړه مو ورستۍ جزئیات واورېدل. له زلزلې وروسته ډېر ټکانونه اوس هم په سیمه کې محسوسېږي، علت څه دی؟ آیا زلزله ډېره قوي وه او که سیمه په هغه سیمه کې دا زلزله شوې ده چې هغه تر ځمکې لاندې د زلزلې سیمه ده او د زلزلو خطر پکې ډېر زیات دی؟
مننه نوري صاحب. لومړی خو دغې خونړۍ زلزلې په نتیجه کې چې کوم خلک په ترکیه او سوریه کې متاثر شوي دي، خپله ژوره خواخوږي ورسره وړاندې کوو. بالکل لکه تاسو چې وویل، د ترکیه متاسفانه په دغسې یوه جغرافیې موقعیت کې قرار لري. تاسو اشاره ورته وکړه چې د ځمکې لاندې کوم پلیتونه چې موږ ورته وایو چې د ځمکې قشر یې جوړ کړی دی، تاویا اتیا کیلومترو، دلته تقریبا د دریو خواوو نه دغه پلیتونه شتون لري. ترکیه په داخل کې یو کوچنی مایکرو پلیټ ورته وایي چې د اناتولیا په نامه باندې یادیږي. جنوب شرق خواته د عرب پلیټ په نامه یا مغه ټوټې په نامه باندې پلیټ موجود دی، او شمال خواته یې موږ د یوریشیا چې تقریبا بعضي اروپایي هیوادونه دي دغه په بر کې نیسي، دا موجود دی. نو ترکیه متاسفانه هغه د سیسمیکي یا د زلزلې د درجه بندۍ او په حساب باندې یو پاغې فالو سمو کې مارکیټ لري چې دغه پلیټونه وخت نه وخت تاسو په دې برخه کې به اتمن څنګه معلومات لري د حرکت په حالت کې دي، او دلته موږ وخت نه وخت کېدلی شي زلزلې ولرو. دغه وروستۍ زلزله که دومره اشاره ورته وکړم چې دم دغې دوه پلیټو په ځانګړي ډول دغې جنوب شرق خوا کې د عرب پلیټ چې دی، او په شمال کې د یوریشیا پلیټ دی، د دغې د حرکاتو په نتیجه کې چې ترکیه په منځ کې پاتې ده، منځ ته راغلې ده او دغسې شدیده زلزله رامنځته شوې.
مخکې مو واورېدل چې تقریبا له زلزلې وروسته 215 یا نور ټکانونه هم محسوس شوي دي، علت څه دی چې بیا هم دغه ټکانونه روان دي؟
دغه وروستي ټکانونه نوري صاحب په زلزلو کې معمول دي. موږ تاسو که دغه د پلیټونو مثال داسې د زیګو ټوټو په حساب ورکړو، لکه موږ تاسو هغه ډېر ساده مثال چې ورکولی شو د دې رګمال د ټټو ټټو ورکولای شو کنه کله چې دا یو د بل څه دغه سړی مخی بندیږي نو دغه د ځمکې قشر خوم د جامد او هغه نه جوړ شوی دی تیګونه جوړ شوی کله چې دوی د بعضو ماتو یا شکستګیو په امتداد باندې د یو بل خواته حرکت کوي دغلته چې کومه ماته موجوده ده یعنی دغه د عرب پلیت او د خپل اناتولیا پلیت یو د بل سره د سپچنګ باندې تیریږي نو کله چې یو د بل نه تیریږي دغه انرژي خو تاسو اشاره ورته وکړه چې د دیشي ډیر وخت نه دلته تقریبا ذخیره شوې ده موږ په دغه شدت زلزله فکر کوم په ترکیه کې په 1909 کال کې درلوده چې 1.3 درجه وه پس دغه نو د ډیره لویه زلزله چې واقع شوې په دغه مشخصه سیمه کې موجوده نه وه دغه اناتولیا د جنوبي اناتولیا د ماتې په امتداد باندې نو دغه هغه وروستي تکانونه یې معمول ځکه دي چې ما ویل دغه جامدې ټوټې یو د بل څه یعنې داسې نه شي کېدی چې په هغه یوه من شاک چې ورته وایي اصلي زلزله کې هغه ټوله انرژي ازاده کړي بیا هم د په حرکت کې دي مخپېږو چې د عرب فلیت چې ورته وایي دا تقریبا 40 میلیمتره په کال کې حرکت کوي نو دغه وروستي تکانونه یې د دغه حرکت په نتیجه کې رامنځته کېږي
په افغانستان کې زلزله کې تیر کال هم په افغانستان کې په پکتیکا او خوست کې زلزله وشوله ډیر تاوانونه واړول د دغه زلزلې نه کوم درس اخیستل کېدی شي د افغانستان لپاره یا څه ترې زده کړه کېدی شي
بالکل بالکل ترکیه متاسفانه په دغه کمربند کې چې موږ تاسو د وخت خبرې په باندې وو کې افغانستان هم دغه دی موږ یو د الپ هیمالیا د زلزله یا سیسمیکي کمربند ورته وایو چې افغانستان او تاجکستان او همدغه هیوادونه یې یوه برخه موږ تاسو ولې ومیدل چې تېر کال خصوصا جنوب شرقي سیمو کې چې پکتیکا او خوست ولایتونه مشخص په ذکر کړو نو دلته هم دغه ډول زلزلو په راتلونکي کې هم باید توقع ولرو او د دې نه داس څنګه وخت شي سره په دې باندې ډیر خپګی چې ترکیه غوندې پرمختللی هیواد بیا موږ خپل د کورونو ساختماني کوټ چې دوی ته فکر کوم کوم ډیزاین شوی وو د غیم خنو هغه کړی البته تطبیق کړی او بل د زلزله دی شدید و تقریبا د 2 دقیقو د سکمر کورونو ویل کی چې د 2 دقیقو په زمان کې د دوام درلوده نو کله چې زلزله موږ افغانستان کې به توقع ولرو پیښیږي درس به موږ وی چې په مقابل کې تیاری ولرو
مننه کور ودان د کابل د پلی تخنیک د پوهنتون د جیولوژي او د قانون د پوهنځي استاد ډاکټر حمید الله وایزي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو د بې پوله ډاکترانو ټولنې یا ام اس اف لیکلي چې افغانان د بې وزلۍ محدودیتونو او د یو غیر فعال سیستم له امله له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي د ټولنې پرون دوشنبه په یو نوي راپور کې دا په افغانستان کې د روانو بشري ستونزو اصلي لاملونه بللي دي د بې پوله ډاکترانو د ټولنې په خبره پالیسي جوړونکي بس پنه ورکوونکي او سیمه ییز چارواکي باید په بیړنۍ توګه د ولسوالیو په کچه د لومړنیو روغتیایي خدمتونو پر پیاوړتیا تمرکز وکړي ترڅو روغتیایي خدمتونه نو ته د خلکو لاسرسی ښه کړي نړیوال لوبغاړي باید هغه مسایل حل کړي چې اقتصادي بحران رامنځته کړی او همدارنګ ښځو ته باید اجازه ورکړي چې نورې زده کړې او کاري فرصتونه تعقیب کړي چې د خپلو کورنیو لپاره عاید لوړ کړي او همدا ډاډ ترلاسه کړي چې په هیواد کې د روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي ښځینه روغتیایي کارکوونکي شته د افغانستان لپاره د بې پولې ډاکترانو د ټولنې استازي فیلیپ ری بیرو ویلي په افغانستان کې یول عمده ستونزو څخه دا ده چې په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه نه مجهز دي نه کافي امکانات لري او نه هم کافي پرسونل د نوموړي په خبره دا په دې معنا ده چې په کلیوالي سیمو کې خلک اړ دي چې د باکیفیته درملنې لپاره اوږد واټن وهي که څه هم اکثره یې د لرې سفر کولو وس نه لري خو پرته له دې چې په پور کې ډوب شي دوی بله چاره هم نه لري د ښاغلي ریبیرو په وینا هیله کې ده چې په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسیدو سره به روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې ډیر خنډونه لري شي خو نویو محدودیتونو او ویرې دا هیله له منځه وړي دي او زیاتوي له جګړې وروسته روغتونونو ته سفر کول که اوس لږ خطرناک وي خو یقینا هغه اوس ډیر ګران بیه پریوزي میدل ایست مونیتور خبرونه هم په افغانستان کې روانو ستونزو ته پام اړولې او لیکي ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې 6 میلیون وګړي د قحطۍ له خطر سره مخ دي خبرونه په لیکنه په دې هیواد کې د څلورو لسیزو جګړو طبیعي پیښو او د کورونا خبرې شوې او بالا کبل بشری مرستو ته اړتیا ډېره شوې ده. په لیکنه کې وړاندې لولو د 2021 کال په دوبی کې اعلان شو چې افغانستان له وچکالۍ سره مخ دی. یو کال وروسته سیلابونو او یوې پیاوړې زلزلې ډېر کسان ووژل او پر دې سربیره د دې کال په دوبی کې له دې هېواده نړیوال ځواکونه ووتل چې ورسره بشري وضعیت لا کړکېچن شو. د میډل ایست مونیټور په لیکنه افغانستان سږ کال داسې یو سخت ژمی تجربه کوي چې په 15 کلونو کې نه و تجربه کړی. داسې سخت ژمی چې د خوراکي او سونګ موادو نشتوالی ورسره مل دی. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام WHO ویلي چې د افغانستان د وګړو 90% د خوړلو لپاره کافي خواړه نه لري چې وی خوري. په افغانستان کې اړو کسان ته د بشري مرستو رسولو بهیر هم د طالبانو د حکومت هغه وروستي اقدام ټکنی کړی چې ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې کار کولو راګرځولې دي. په غزنی کې چې یو وخت ډیر پوسټونه بهر ته صادرېدل د پوسټین ګنډلو صنعت د ورکېدو په حال کې ده. په غزنی کې پوسټین ګنډونکو وایي د غزنی پوسټونه یو مهال ډیر مشهور وو او بهرنیو هیوادونو لکه روسیې، جرمني او فرانسې ته هم وړل کېدل. دوی وایي زرګونه کسانو بل دې لارې خپل کورنیو ته نفقه پیدا کول، خو اوس دغه صنعت له ورکېدو سره مخ دی.
حاجی عبدالودود د غزنی ښار پرخی څلور لارې ته نږدې په لبی دریا کوڅه کې په پوسټین ګنډلو بوخت دی. عبدالودود 50 کلن دی، خو وایي له تیرو 40 کالو څخه دغه کسب کوي. دی وایي دغه کسب له پلار او نیکه څخه په میراث کې ورپاته دی. د ده په خبره د غزنی پوسټین زیات مینوال لرل، نړیوال شهرت یې درلود، خو اوس دغه کسب له ورکېدو سره مخ دی. په غزنی کې زرګونه کسان په پوسټین ګنډلو بوخت وو، خو اوس یوازې زه دغه کار کوم. حاجي عبدالودود وایي په غزنی کې وروستیو جګړو او نامنیو د نورو شانو ترڅنګ د پوسټین جوړونې صنعت هم اغیزمن کړ او د پوسټینانو ځای اوسنۍ چپانی او نورو بهرنیو بیکار شانو ونیو.
پخوا په غزنی کې تقریبا په حساب 1500 د پوسټین ګنډلو کارخانې وې چې په هر کارخانه کې تر 15 یا 150 پورې کسان په کار بوخت وو. که په ټوله کې حساب کړو تر 10000 زیاتو کورنیو له دې لارې نفقه ترلاسه کوله، خو وروسته چې نامنې شوې ورځ په ورځ مخ په کمېدو روانو. په غزنی کې 2 وړاندې د پوسټین جوړولو 2 کارخانې وې، هغه هم سقوط شوې. اوس یوازې زه پاتې یم.
عبدالودود وایي پوسټینونه عموما څلور ډوله وو، د واسکټ، کورتۍ او چپانې په څیر، خو ځینې وخت به د مشتري په خوښه بل ډول هم جوړېدل. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی 55 کلن او د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي په غزنی کې تر 300 زیات د پوسټین جوړولو وړې کارخانې او هټۍ وې، خو اوس نسته. هغه زیاته وي د غزنی پوسټینونو نوم درلود، له غزنی څخه به د توپې په ډول نورو ولایتونو ته هم تلل.
حتی دلته د روسانو په وخت کې هم ډېر پوسټینونه روسیې ته وړل کېده. له هغه نه مخکې د داود خان په وخت کې چې دلته سیاحین ډېر راتلل، موږ څخه فرانسویانو پوسټینونه وړل، نورو سیاحینو پوسټینونه وړل او دوی ډېر خوښولم. او ما څو ورځې وړاندې په یوه مجله کې هم ولیدل چې څو فرانسویانو د غزنی پوسټینونه اغوستي ول او لرغونی عکس او دې ورنه استفاده کوله.
بلهار زیاتوي له دومره شوالي سره سره بیا هم په بیه ګران نه وو، ځکه چې مالونه هم د غزنی وو. د ګیدړو، شغالانو او لیوانو او ځینو نورو حیواناتو پوستونه چې پوستینونه به ورڅخه جوړېدل، هغه هم په غزنی کې زیات وو. د پوستین ګنډنې دغه صنعت په غزنی کې له تیرې یوې لسیزې څخه مخ پور کېدو دی. خو عبدالودود وایي که د صنعت او سوداګرۍ وزارت ورسره مرسته وکړي، بیرته به دغه صنعت ته رشد ورکړي او ډیری بیکاره کسان به ورسره په کار بوخت کړي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دوی به له دغه صنعت کارانو سره هر اړخیزه مرسته کوي. په دغه ځای کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمیدالله ساروایی
د غزنی سیمه ییزه اداره په دې هڅه کې ده تر څو لاسي صنعت، خصوصا د پوسټین ګنډلو صنعت ته لا وده ورکړي او د بازار په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. د دې لپاره مو په تیر کې هم عامه پوهاوی رامنځته کړی او مجلس هم پسوي. انشاءالله په دې هڅه کې تر څو دې ترقي ورکړي.
که څه هم د طالبانو پر حکومت دا پړه اچول کېږي چې په افغانستان کې د ځینو ملي او پخواني دودونو په وړاندې خنډ سوي دي. خو ملا حمیدالله نثار تور پورې کوي چې دا تیر جمهوري نظام په وخت کې هڅه کېده چې د افغانستان ځینې پخواني ملي او تاریخي دودونه او صنعتونه له منځه یوسي. خو د ده په خبره چې د طالبانو حکومت په پام کې لري چې دغه دودونو او صنعت ته لا وده ورکړي. که څه هم په افغانستان کې د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي کوم څرګند کمپاین نسته، خو د غزني څو مدني فعالانو راته وویل د پوستین جوړونې د بازار